رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. د خبرونې په پیل کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو په مرکز مرګانې برید شوې. یو لړ پوړی امریکایي قومندان وای چې له یمن نه په سعودي عربستان باندې ور شوې توغندې په ایران کې جوړ شوې او د بنگلاديش په کمپونه کې د روهینګیا د مسلمانانو څولک زره ماشومان د ولګې لامله د سوې تغذیې ښکار شوې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا راپورټونه هم اوریدلی سي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناټو د عسکرو په زیاتېدو سره به د افغان ځواکونو وړتیا زیاته سي.
څومره چې وسوال پوسټ تقویه کیږي، جوړیږي، غښتلی کیږي، همغومره په امنیت باندې ښه تاثیر کوي.
په زابل کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په جګړه کې عام خلکو ته مرګ ژوبل اوښته.
ملکی خلکو په کور کې د اوان ګولۍ لګېدلې دي چې په نتیجه کې 2000 نام شهیدان شوي دي.
او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره زموږ همکار په بروکسل کې مرکه کړې. هله د خبرونه واوري. خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د هلمند امنیتی چارواکی وای چې نن سهار ته لخکرګه د ښار د بولان په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې چې د سرحدي پولیسو په یوه کنډه کوشو دوه سرحدي پولیسان وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. د سرحدي پولیسو د لیوا قماندان سمنوال ظاهر ګل مقبل امریکا غږ ته وویل اته نفره
زخمیان دي، دوه نفره شهیدان. درو وضعیت لږه ده، تعمیر د کوم چې د بولان کې شهیدان شي، غټ تعمیر و، یو د یوې خواته یو منزله تعمیر و، دغه د منزله اړه.
طالبانو د دغه حمله مسولیت قبول کړی دی. هلمند ته د امریکایي عسکرو لبیا ورته ګرسته په مارجا، نادالی، ګریشک او ناوی ولسوالیو کې د مخالفینو په ضد عملیات له تیرو دوو میاشتو راهیسې روان دي. د امریکا د پوځ لوړ پوړو قومندان ویلي دی کوم توغندی چې تیر هفته له یمن نه د سعودي عربستان په پایتخت ریاض باندې وار شو د ایران ساختو. د امریکا د هوایي قوو قومندان ډګر جنرال جیفری هریګان نن د جمعې پورس په دوبۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې ایران په یمن کې حوثیانو ته د اوږده واټن توغندې له کومې لارې رسولی و. تېر هفته د ملک فهد پر هوایي میدان باندې د توغندي د حملې له سمدستي وروسته ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان ایران په سعودي عربستان باندې مستقیما په نظامي تجاوز تورن کړ او اعلان وکړ چې ایران دا اقدام د جنگ د اعلان معنا لري، خو ایرانیانو د سعودي عربستان او امریکایي مامورانو څرګندونې رد کړې دي. د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډلې پورې تړلې مطبوعاتي رسنۍ وای چې د اسلامي دولت ادایش مشر ابوبکر البغدادي چې ګمان کېده تیر کال په دیر الزور کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو په هوایي بمبارو کې وژل شوی د سوریې د ابو کمال په ښارګوټي کې لیدل شوی دی. د رویټرز اژانس رپورټ ورکړ چې ابو کمال د سوریې د رژیم قواو او د حزب الله ډلې د خونړیو جګړو په پای کې تیر هفته ونیو. فکر کېږي چې ابو کمال وروستی مهم سرحدي ښارګوټي و چې د داعش کنټرول نه په سوریه کې ووت. تاسو زمونږ د واشنگټن ناوړی. د روسیې او متحده ایالاتو جمهور رئیس چې د ویتنام د دانانګ په ښار کې د اپیک د سازمان د غړو هیوادونو په لړ غونډه کې ګډون کوي یو بل ته لاسونه ورکړل، خو امریکایي مامورانو وایي چې ټرمپ او پوتین به د لړ غونډې په زمن کې ځانګړی ملاقات ونه کړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هکبی سینډرز خبریالانو ته وویل شاید چې له غونډې نه وروسته لنډې خبرې وکړي، خو د مذاکراتو لپاره رسمي اجنډا په پام کې نه نیول شوې. په مسکو کې د کارنګي د سولې د سیاسي چارو څېړونکي الکساندر باونوف وای چې دواړو جمهور رئیسانو ترمنځ رسمي ملاقات نه کېدل په دې معنی دی چې اوس د امریکا او روسیې اړیکې په یو بحراني حالت کې دي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسانو اسیایي سوداګرو ته دوه متضادي لارې په ګوته کړې دي. له ډانانګ نه به د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن د رپورټ غټي کې شق الله رحیم زی تاسو ته دروړی.
په داس حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ په ځانګړي ډول د هر اسیایي هیواد سره تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو غږ کړی دی، د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په څو اړخیزو تړونونو تاکید وکړ. ټرمپ او شی دواړو نن د جمعې په ورځ د ویتنام د ډانانګ په ښار کې د اپیک د سازمان په غونډه کې وینا کوله. ټرمپ د اسیایي هیوادونو د غټو شرکتونو رئیسانو ته وویل چې د امریکا سره یې موجوده تجارتي انډول د نوموړي په قول غیر منصفانه دی او موږ ټولو ته یې نقصان رسیږي. جمهور رئیس ټرمپ ژمنه وکړه چې متحده ایالات چمتو دی د هند د پاسیفیک د سیمې د 1200 هیوادونو د جملې نه د هر یو هیواد سره ځانګړي تجارتي اړیکې ټینګې کړي او د څو اړخیزو تجارتي تړونونو لاسلیک کولو یې خبره یې رد کړله. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
کله چې ټرمپ سکال په جنوري کې د جمهور رئیس په توګه په سپینه ماڼۍ کې کېناست، نو تر ټولو لومړی اقدام یې دا و چې د هغه څو اړخیز تجارتي تړونونه متحده ایالات راوباسي چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دوره کې د آسیا پاسفیک له هیوادونو سره لاسلیک شوی و. جمهور رئیس شی چې د ټرمپ نه سمدستي وروسته وینا وکړه، د جلا جلا تجارتي تړونونو مفکوره رد کړله او ویل چې اوس د ګلوبلایزیشن یا په نړیواله کچه د تجارت د پراختیا مخه څوک نیولی نه شي او لازمه ده چې بیلانس او توازن برقرار وساتل شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د ایران او حزب الله د مشرانو د اداګانو باوجود داسې نه ښکاري چې د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری دی سعودي چارواکو توقیف کړی او یا دې په زور استعفا ورکولو ته مجبور کړی. ټیلرسن نن د جمعې پر ورځ ویل چې سعد حریری به خپل هیواد ته راستون شي او رسمن د استعفا ورکړي. حریری د تېرې شنبې په ورځ له سعودي عربستان نه په ناڅاپي توګه استعفا اعلان کړه او د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډله ی د هغه د قتل لپاره د دسیسې په جوړولو تورن کړه. سعودي عربستان د سعد حریری او د هغه د قتل شوی پلار پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری سره له ډېر پخوانه اړیکې لرلې او د حزب الله په مقابل کې ملاتړ کاوه. او هندي چارواکو د ژمي د موسم د رسیدو سره سم په نوې ډیلی کې د هوا د کثافت یا ککړتیا د سخت بحران سره د مقابلې په خاطر یو لړ عاجل اقدامات کړي دي. چارواکو وایي چې د دوشنبه د ورځې نه به په ښار کې د شخصي موټرو په ګرځېدو قیودات ولګول شي او په نوبت به موټر ایستل کیږي. د غټو ټرکونو او لاریو په ګرځېدو راګرځېدو پابندي لګول شوې، ښوونځي په موقتي توګه تړل شوي او په هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره د سګریټو په څکولو هم پابندي لګول شوې. په نوي ډیلی کې معمولا د ژمي په موسم کې د هوا د کثافت له امله خلک ناروغه کیږي او زیات شمېر د تنفسي ناروغیو له امله مري. په پرله پسې ډول دا دوهم کال دی چې په نوي ډیلی کې د هوا د کثافت کچه له هغې اندازې نه دېرش چنده لوړه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ورته ټاکلې وه. دا د دې سات خبرو چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناټو د عسکرو په زیاتېدو سره به د افغان ځواکونو وړتیا زیاته سي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د پټېدو ځایونه ورکړي، دغه ډله به یو ځل بیا وکړی سي چې خپل ځان منظم کړي او شایي چې راتلونکی کال به هم ډیر سخت تیر سي. د امریکا ژغ همکار اکرام شینواری په بروکسل کې د جنرال نیکلسن سره مرکه کړې چې مهم ټکی په دې رپورټ کې اوریدلی سي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپړی قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په لوړه کچه د پاکستان غوښتي دي چې په خپل خاورې کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه دی لاس واخلي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي ډیر زر به د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران پاکستان ته سفر وکړي چې دغه پیغام په خصوصي توګه پاکستانی چارواکو ته ورسوي.
President Trump, of course, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have
جمهور رئیس ټرمپ خصوصي توګه د پاکستان د بدلون غوښتنه کړې ده. خدای چې زمونږ جګپوړي هیئت به پاکستان ته په خصوصي ډول څه ویلوي دا زه نشم ویلی، ځکه دا ډول خبرې په عامه توګه نه کیږي. که پاکستان په دښمن فشار زیات کړي په بدل کې به یې امتیازات ورکړ شي، او که دا کار یې ونه کړ د امتیازاتو نه به محروم شي. جنرال نیکنسن همدارنګه ویل که پاکستان په دښمن فشار زیات نکی او هغوی ته په خپل خاوره کې د پټیدو ځای ورکی، خای چې راتلونکی کال به په افغانستان کې جګړه نور هم سخت وي.
Much of this will depend on Pakistan if they put pressure on the enemy. If they allow the enemy to regenerate and
په افغانستان کې د تشدد کمیدل تر ډیره حده د پاکستان په لاس کې ده. که هغوی وسلوالو ډلو ته په خپل خاوره کې د پټیدو ځای ورکړي چې بیرته ځانونه منسجم کړي، ښایي چې راتلونکی کال به نور هم سخت وي. خو موږ به د جګړې په ډګر کې په دښمن فشار بیخي ډیر کو، او دا کال به د طالبانو لپاره ډیر بد وي. د طالبانو سره د سولې په برخه کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ټینګار وکړ چې دغه پروسې ته نه یوازې امریکا بلکې ناټو هم ژمنه ده. جنرال نیکلسن وایي هغه طالبان چې سوله نه غواړي یا به د جګړې په ډګر کې ووژل شي، او یا به داسې حالت ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت هیڅ اهمیت ونه لري.
We are hoping that the majority of the Taliban will realize that the best thing for them and for their families
and their future is to join the Afghan society. تر ټولو غوره لار د افغاني ټولنې سره یو ځای کېدل دي، او که دا کار یې ونه کړي یا به ووژل شي او یا به داسې یو حالت ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت یې اهمیت ونه لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګه وویل چې د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره په طالبانو نظامي فشار زیات شوی دی. نیکلسن وویل د نظامي فشار د لارې غواړي طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په نظامي لارو چارو هغوی کامیابي نشي ترلاسه کولی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د 3000 نورو بهرنیو سرتیرو راتګ به د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې مثبت اغیزه وکړي، او افغان ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. ناټو اعلان کړی چې 3000 تازه دمه عسکر به افغانستان ته ولیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې د دغې ټولنې په کلنۍ غونډه کې پریکړه کړې چې افغانستان ته به 3000 نور سرتیري استوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناټو تازه دمي سرتیري به له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخو کې مرسته کوي، او د ترهګرو پر ضد مبارزه کې به ورته سلا مشورې ورکوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو د ښې روزنې او تجهیز په نتیجه کې به په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
ګوره څومره چې وسوال پوست تقویه کېږي، جوړېږي، غښتلی کېږي، هماغومره په امنیت باندې ښه تاثیر کوي. څومره چې موږ ښې هوایي قواوې ولرو، ښه قومندوي ځواکونه ولرو، سرحدي پولیس زموږ وکولی شي چې سرحد وساتي، نظمي عامه قوتونه وکولی شي چې هغه سیمې ورته سپارل کېږي هغه وساتي، نو معنا دا ده چې دا د امنیت په ټینګولو کې ډېره مرسته کوي. او څومره چې ښه تجهیز شي، تسلی شي، نو په دا د یو امنیت لپاره ګټور.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې د افغان ځواکونو د شمېر او ظرفیت لوړولو ته زیاته پاملرنه شوې، چې له مخې د کمانډو فرقې قول اردو ته ارتقا پیدا کړې، او اوس په دې کار روان دی چې سرحدي او نظمي عامه پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یوځای شي او د هوایي قواو شمیر درې برابره زیات شي. جنرال وزیر وویل افغانستان ته د تازه دمه ناټو ځواکونو د راتګ یو عمده لامل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی دی. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونو ته په کتو د زیاتو بهرنیو سرتیرو راتګ ته جدي اړتیا لیدل کېږي. د نظامي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ دوی ته اشدي ضرورت لرو، او تر څو چې دغه جنگ چې استخباراتي جنگ ده په افغانستان کې د څلوېښت کاله دا جنگ دوام لري، دا په اسانۍ سره محوه کېدای هم نشي. او پس د دې په خاطر چې د موږ د امنیتي او دفاعي سکتور سره قوی همکاری شوی وی مونږ هوایی ځواک پخپو درېدلی وي مونږ زرهدا قوتونه پخپو درېدلی وي نو دې دپاره دوی د 2003 چې رالېږي دې ته هم مونږ اشدې ضرورت لرو او پخوانی عسکر چې پاتې دی پوسه هغې ته هم ضرورت لرو.
ناټو دا مهال په افغانستان کې 10,000 سرتیری لري چې د افغان ځواکونو سره د روزنې، تجهیز او سلام مشورو په برخه کې همکاري کوي. د ناټو عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ ټینګار کړی چې د نوو سرتیرو د واستولو هدف افغانستان کې د روان کړکیچ ختمول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په زابل کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نوښته کې میرمنو او ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتی. دغه پیښه د کلات ښار په نورک سیمه کې نن ماپښین سوې. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په زابل کې نن ماپښین وژل سوي میرمنې او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. روغتیایي مقامات وایي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی او ممکن د وژل سوو کسانو شمېر زیات شي. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی پرایی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په پیښه کې دوی تنه میرمنې وژل سوي او شپږ تنه چې کوشنیان هم پکې شامل دي ټپیان دي.
هغه نن سهار تقریبا د لسو بجو پر شاوخوا زموږ ګزمه روان و. صاحب په لارې کې لارې چې کوله د دښمن لخوا څخه برید پر شوی و. صاحب زموږ یو پولیس هم شهید شوی دی، یو نفر زخمي دی. تقریبا اضافه تر دو ساعتو په هغه ساعت کې جنګ جریان درلود. په نورس کې د ملکي خلکو په کور کې د اوان ګولۍ لګېدلې دي چې په نتیجه کې 2000 هم شهیدان شوي دي. تیران ټپیان د کلا د روغتون ته انتقال شوي دي. زموږ مختلط هیئت هم هغه ساعت ته تللي دي چې دا جزئیات دقیق معلومات وکړي.
بلې خوا ته د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخي وایي چې له پیټ څخه دوی ته ټول لس تنه وروړل شوي. د زیاتۍ چې په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیايي حالات نازک دي.
مجموع لس نفرو دوه شهیدان ولو اته نفر زخمیان راته وړي دي. نو ټول شهیدان د یو فامیل خلک دي. ټول د ټپيانو وضعیت ښه دی. یو دوه د لږ وسیمو هغه کندهار ته واستول.
د یادې جګړې له کبله د کابل کندهار لوی لار هم د درو ساعتونو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې وه. په جنوبي ولایتونو کې د ملکی مرګ ژوبلې پیچ زیات سوي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړاندې شنه شي. په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سیمایز دفتر وایي چې په جګړه کې شکیلې خواوی باید د ملکی وګړو ژوند خپل پام زیات کړي. وسلوالو طالبانو د زابل د نننۍ جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د امریکا او چین مشرانو نن د جمعې په ورځ د سیمایز تجارت مشرانو ته په بیلابیلو ویناو کې په آسیا کې د تجارت د لارښوونې په باره کې په بشپړ توګه مخالف نظریات څرګند کړل. د سپینې ماڼۍ خبریال سټیفن هیرمن په دې باره کې د ویتنام د ناننګ څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د آسیا بحر الکاهل د سیمې د سترو شرکتونو غونډې ته وویل دی غواړي چې په سیمه کې د هر هیواد سره یو په یو تجارتي موافقه وکړي، مګر د په کلکه د بحر الکاهل د دواړو خواوو د 12 هیوادونو د دوستۍ د موافقې په شان څو ملتي موافقې رد کړلې چې د ده د حکومت په لومړۍ ورځو کې ورنه په چټکۍ سره لاس اخیستلی شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner and that will abide by the principles of fair and reciprocal trade.
زبا د هند بحر کاهل ته هر هوا سره د تجارت دوار خیز موافقه وکړم چې غواړي زمونږ نیوالان بشي چې په عادلانه وصول او متقابل تجارت باندې ولاړ وي. موږ به نور داسې څه ونکړو چې هغه د پراخو موافقو کول دي. دغه موافقه زمونږ لاسونه تړي، زمونږ د ملي حاکمیت تسلیمول دي او په عملي توګه د ناممکن تطبیقول دي. ټرمپ تاسف وکړ چې په تیر وخت کې د ده هیواد د مارکیټ خنډونه کم کړي وو او نور هیوادونو خپل مارکیټونه امریکا ته نو پرانستي، لیکن ټرمپ خبرداری ورکړ چې د وسنه په اخوا امریکا توقع لري چې زمونږ انډیوالان به په وفاداری سره مقررات تعقیب کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیا وایي:
We expect that markets will be open to an equal degree on both sides, and that private industry, not government planners, will direct investment.
موږ توقع لرو چې دواړه خواوې به برابر مارکیټونه پرانیزي او خصوصي پانګه اچونه به نه د حکومت پلان جوړونکي د پانګې اچونې لارښوونه وکړي. د چین مشر شی جی پینګ چې هیواد تر زیاته حده پورې حکومتي پلانونه تعقیبوي په دانانګ کې د ټرمپ سره مسمدستي خبرې وکړي. شی څو ملتی مفهوم غوره کوي، په خاصه توګه د آسیا بحر کاهل د آزاد تجارت د سیمې لپاره یا اف ټی ای ای پی د ملاتړ غوښتنه کوي چې دا به سیمه ایز او دوارخیزه تړلونه همغږي کړي. چین د ټی پی پی نه وتلی و چې امریکا او جاپان مشرکه وله او تر زیاتې اندازې پورې د چین د ستراتیژیکي جاه‌طلبۍ په خلاف یو مورچل و. شی نړیوال کېدل داسې څه ګڼي چې پر شا نځي، مګر ویلې نړۍ باید د دې د زیات توازن او جامع کېدو په باره کې ډېر کار وکړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ وای:
At present, the progress toward economic globalization is experiencing headwinds. One of the reasons is that it is not inclusive enough. There needs to be more effort to make sure that different countries and people from different walks of life can all enjoy the benefits of
development. پرمختګ په مخالفه خوا کېږي او یو دلیل یې دا دی چې دا کافي جامع نه دی او په کار ده چې د دې ډاډ ورکړل شي مختلف هیوادونه او د بیلابیلو طبقو خلک د پرمختګ نه ګټه واخلي او دغه لرې نظر په واقعیت بدل شي. د دوه سترو اقتصادونو او پوځونو مشرانو مخالف نظریات څرګند کړل. پوښتنه دا ده چې آیا دغه رقابتي تماسونه به بالاخره د امریکا او چین ترمنځ په نښته واوړي، یا به دوی داسې لارې چارې ولټوي چې په اوږده موده کې به په سوله ییزه ګډ ژوند باندې بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د یوګندا حکومت یو پروګرام پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې توریزم یا د سیلانیانو شمیر زیات کړي. د دې ستراتیژۍ څخه یوه دا ده چې د وحشي حیواناتو دپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. د دې دپاره نوی شعار هم ورکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اتومانی پر رپورت کې واوري.
د یوګانډا د ځنګلي حیوانانو د ادارې پیغام ډیر ساده دی چې زموږ ځنګلي ژوي خوندي کړي، او د یوګانډا مشهوري څیرې دا پیغام وړاندې کوي. ایرنا ناټیل چې وسندرغاړي ده داسې وایي:
Elephants, lions and gorillas are facing so many threats. We need our wildlife. It brings in the tourists who bring in
زموش پلان او زمری د ډیرو زیاتو خطرونو سره مخ دي. موږ ځنګلي ژوو ته اړتیا لرو. دوی سیلانیان راولي چې موږ ته د پیسو راوړلو سبب کیږي. راځي چې ټول همغږی سو د خپل ژوو لپاره راوپاسو، ځکه شکار زموږ د ټولو سره د غلا معنا لري. د یوګانډا د ځنګلي حیوانانو ادارې ویلي په یوګانډا کې دا وخت 15,000 پلان دي، او دلته د غیر قانوني شکار لوجي د غوی د شکرونو نیول مخ په زیاتېدو دي. چارواکو په تیرو شپږو کلونو کې 12 ټنه د فیلانو شکر نیولی دي، خو په یوګانډا کې غیر قانوني شکار په کمیدو دی. د یوګانډا د ځنګلي ژوو ادارې ویل دي چې په 2011 کال کې د غیر قانوني شکار کچه ډېره لوړه وه او 25 فیلان وژل شوي ول. د یوګانډا د ځنګلي ژوو ادارې د رئیس مرستیال چارلس ټومو اساج وای:
سنس دین وی بین روزینګ ان ماکسیمم اف اباوت 15-10، سو دات وودنت بی د سورس
لاغه ورسته. اوس موږ لکاله د لس څخه تر 15 پوری پلان د لاس ورکو. نو موږ چې اوس کوم وخت د ټرنونو په حساب شکرونه نیسو، دا د هغې منبع نسی کېدلی. نو یقینا دا شکرونه د افریقا د نورو برخو څخه دلته راوړل کیږي. موږ داسې شکرونه هم نیولی دي چې د انګولا سره یې تړاو درلود، او دغه راز یقینا ځینې بیا د تنزانیې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او د جنوبي سودان هم دي. د چاپیریال ساتونکي وایي د مالی خلکو په هواي شکار دي، خو یوګانډا باید د ځنګلي ژو کاچاک پر ضد کلک دریس خپل کړي. په تنزانیه کې هغه څوک چې د ځنګلي ژو تولیداتو په کاچاک ونیول سي نو د لسو کلونو پورې د بند سزا ورکول کیږي. په کینیا کې بیا د عمر بند سزا ورکول کیږي. په عین حال کې یوګانډا کې بیا دغه سزا یوازې 300 امریکایي ډالر ده. د افریقا د ځنګلي ژو ادارې د اړیکو مسؤل ابیاز رامري بیا داسې وایي:
Our wildlife fraud gives the least penalty to anyone found guilty of trafficking. But also we have the traffickers have identified.
موږ د ځنګلي ژو قانون هغه چاته چې د کاچاک جرم پر ثابت سي هغه ته ډیره کم سزا ورکوي. کاچاک کونکي زموږ په قانوني سیستم د پولیسو په نظام کې په موجودو خلاګانو خبر دي، نو دوی په دې خبر دي چې په اوسنی سیستم کې ځان ته څنګه لارې وباسي. معنا دا چې دوی د قانون د نافذ کونکو د چارواکو سره د راکړې ورکړې د لارې ځانونه باسي او دا هغه څه دي چې باید غمې وخوړل سي. د یوګانډا پارلمان اوس مهال په یوې قانوني لایې کار کوي چې مخه د ځنګلي ژوو د غیر قانوني ښکار مخه نیول دي، چې دا هم پکې شامل ده چې که څوک په غیر قانوني کاچاک او ښکار ونیول سي نو د عمر بند سزا به ورکول کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې درې کرنیزې پروژې چې د اوبو یو سربان ویاله او د کرنیزو توکو د ساتنې ګودام پکې شامل دي چارې پیل سوي چې زرګونه کورنۍ ته ګټه رسولې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ خبریال زبیح الله غازی پر پټ کې ووري.
د کونړ په اسمار کې دغه تازه پلی کېدونکو پروژو کې یوې د اوبو سربن بل ویاله او درې ماغه د تخمونو د ساتنې په موخه د یو لوی ګودام جوړولو چارې دي چې په سرته رسیدو سره د چارواکو په وینا زرګونو کورنیو ته ګټه رسیدلی شي. د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صاحبه وایي د اوبو د سربن د ویالې جوړولو پروژې تر 900 جریب ځمکې ته اوبه رسولی شي چې لږ تر لږه 8000 کسانو ته ګټه رسیږي.
زوړ اسمار د سربند یا د مایفر د سربند او د جج ویالي بیا رغونیزي چاري او د اسمار د ولسوالۍ په انګړ کې د یو ګودام جوړول دي چې مجموعي بودیجه تقریبا په حدود د 8 میلیون افغانو کې ده.
هغه وایي د تخمونو د ساتنې لپاره جوړیدونکي ګودام د 150 میټریک ټنه تخم د خوندي ساتنې ظرفیت لري او د څیر مچلور ولسوالیو د کرنیزو تخمونو د ساتنې لپاره بسنه کولای شي.
دانګام تا یا غازی آباد تا یا ناړی تا یا لاندې شیګل تا نو اسمار مرکز دی. په دې خاطر باندې مو د دغه پروژې انتخاب د اسمار په ولسوالۍ کې وکړو چې دغه لته یو اساسي ګودام جوړ شي چې هغه تخمونه چې د حقینو ته توزیع کیږي د دلته یا پاینده کې زراعتي دارو او درمل راځي چې دغه د پاره یو خستوریج ولرو او د حقینو ستونزې حل وي.
هغه وایي دغه پروژو لګښت د کرنې وزارت د پرمختیايي بودیجې نه تمویلېږي. د سیمه قومي مشران پر دغه پروژو خوشاله دي، خوایي ک نور ساهوتم وغزيږي.
اسمار ده، شال ده، شنګر ده، وزباغ ده او ټول هم دغه شنه شکایت لري چې ترته دي ولی جوړ شپ ته طریقه باندې او بو زراتیز مو ته ورسي ان شاء الله دا منطقي ده، قانون دي مشکل نه خلاصيږي. خدای چې زمونږ علاقه ده ولختین دي جوړ ولی نه دي جوړ او ک جوړ دي خامه جوړ دي څوب چرازي هغه جذب کیږي او بیا دا ولی چې کومه ده غرب لمنو کې راغلي دي نو دا چې بارانو کې دا شګي او تازه کې ډکیږي نو دا وبځي کیږي.
د کونړ د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمين وایي د ولس د استادو په توګه به دغه پروژې وڅاري.
ان شاء الله تعالی ولایتي شورا هم د ولس د یو نهات په توګه باندې منګه دا باور او ډاډ درکو چې منګ به د هرې پروژې نه هغه څنګه چې لازم ده د قانون په چوکاټ کې دا غینه نظارت کوو.
که څه هم په کونړ کې د ډیرو خلکو ژوند په کر کې لچلېږي خو د قانوني وای حکومت ورته هغه سي پروژې نه دی پلي کړی چې ګټه راسن کرونګرو ترسي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونه ته درنو اوریدونکو په 00120202 شپږ یو نه یو دېش پوج دېش او یا زموږ په محلي شمېرې 01000 او 01 باندې زنګ ووهئ. ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو اورئ.